پارٹی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ځو. هلته تیره شپه امنیت و د ګډو رسمي لوبو سیالي وه. ګڼ نندارچیان ورغلي وو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په فایل کې د خبرونو سرټکی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام له افغانستان ووزي. په جنوبي وزیرستان کې د معلولانو اعتراضونه پرون د درېیمې ورځې لپاره هم روان وو، او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووزي. ارک په یو خبر پانه کې وایي چې ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د خبر پانې له مخې ښاغلی بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري، او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په 2014 کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته ویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد. ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد.
دا یو بم انفجار کړی، زمونږ بررسۍ ټیم هلته ورغلی چې دویم بم په هغې باندې څکم 4 بجې په هغې باندې انفجار کړی چې بدبختانه زمونږ 2 نفره تر نتیجو ګونو شهادت رسېدی، 2 نفره زخمیان دي، 1 نفر اهالي په دې کې شهید شوی.
د اسدآباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطاالله ساپای وایي دوی ته د پیښې له ځایه 3 جسدونه او 4 ټپیان راوړل شوي دي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر 9مې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي. د افغان فلم مشره سارا کریمی وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. میرمن کریمی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند، داستاني، انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسېدلي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي. چارواکي وایي د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر دی. اروپایي ټولنې او WHO پرون پنجشنبه وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، گرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وی. اروپایی کمیسیون ویلی د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بېوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. د هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړي کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په 1.3 کلنه دوره کې ورکوي، او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېیمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دوی د کار روغتیایي اسانتیاوو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9مه د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو. دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 2500 کسانو ته رسیږي چې 168 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ټپیان شوي دي. د وانه ښار مرستیال کمشنر بشیر خان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازې په لټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنه کړل شي. خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي راډیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیون چینل بی بی سی پر خپرونو بندیز لګیدلی. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سی په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یوې ویاندې په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خپور کړی ویلي دي چې دوی د چین د چارواکو دې پرېکړې ډېر ناهیلې کړې دي. هغې لیکلي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چاله ویرې او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوبه په داس شار کې د غنو لیدونکو مخ ته تر سره شوه چې نور کله به مو هر ورځ د وینې وینا امنی خبر ترې درلود. خو تیر شپه د خوشی خبر وو. د پکتیا د زرمت پولیس والی کې طالبانو د نجونو مکتبونه بند کړل.
پتلو یو جماعت کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زولا کول بیا ګرځې تراغلو دلته درس وایو.
په گاونډي خوست کې بیا لوی علي سپران سلسله
نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره د تجربه دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د 10 کو به برخې شي.
زمونږ ټیم ټول مکو خرڅو مې یو څو په چې سیزن روډي رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریا لمانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دې لوبې ته ګڼ نندارچیان ورغلي وو. کابل ته ورسو ل خپل خبریال اورو چې کابل نن څنګه د جشن لمانځي. تلفون رابطه مولا کابل سره قطع شوه ده. هڅه کوي چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکی همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګه کړي. تلفون رابطه ټینګه شو. خپل خبریال به واورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلک لمانځي او څنګه وضعیت ده. مهرباني. بله ستاسو ژغ نه راځي. تخنیکی ستونزه لرو. دا راپور نشو اورېدلی. سره وړاندې به په خپرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ورزو. په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شوه. بښنه غواړو له دې تخنیکی ستونزې ځکه چې دا تخنیکی ستونزه ادامه لري او اوس بیا زموږ ټلیفوني رابطه ټینګه شوله. له خپل خبریال واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک لوبه تیره شپه څنګه تیره شوله او لکه څنګه چې متاسو ویل په دې لوبه کې دی بریالی شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو. مهرباني.
شیبر سه په داسې حال کې چې کابل نږدې هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وی تیر شپه د یو ورزشی میلی شاهد و په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک دغه لوبې ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماتې ورکړه او ډېره جالبه لوبه وه. دې شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړی او سیالۍ پکې ترسره شوې. دوه نور لوبغاړي چې یوې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده، دواړه بهرني لوبغاړي دوی هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو له لورې نه وستایل شوه. په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیره شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوي وو او دغه سیالۍ چې د ټی ایف جی سی په نوم باندې د یو افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه په لار اچول شوي وي. ټیکټونه وړیا کړي وو ټولو خلکو ته ویلي وو په یوې اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري، نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي. خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله. وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښوده چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې.
او مننه و موردل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وتوانید چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړي، او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبې هم وشوې او ګڼنندرچان ورغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا کمپلیکس د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښت شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د ښوونځي ته به د خوست سربېره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي کی جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادۍ راډیو ته وویل
دا پروژه مو د 215 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره د جوړ شوې دي، او ان شاء الله دا غس نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره. تعمیر دو او یا درسي او تا کلری کونر لیلیا ده مسجد دی. داسې مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره د دې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیرې وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به هم اجازه ورنه کړي د نخبه نه وي، د نوښتګر نه وي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکی نه وي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا بلاني ماشومان دی وطن گلان سبا دی پارا بدا رسیدی او دی وطن رهبری به خلاص کنیس او دی ندا تقاضا کوم دی دیلی پلارونو مشیرانو دا تقاضا کوم سی کوشش وکی خپل اولادونو معرف تا ساو کیا سی معرف تا اولاد سی کومک و سرا وکی سی سو دی پخپلا پخپل و پسو و دریجی علم تا لا سراولی او پانتونونو تا اولاد سی او دی وطن رهبری پلاس کی واخده
په خوست کې درې سوه اویا حکومتي ښوونځي او یو سلو دېرش خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه در نیم لکه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د پنځه څلوېښتو ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې اوو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت یوه لویه ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګه منع کړې.
اوس هم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. مونږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پټ للو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځاینه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپله او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمایي برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دېرشو زرو په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې ته رسېدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي.
علماو سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سلو کې ډاډه یو، مطمئن ولې خو امینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په دیارلس سوه درې نوي کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال پنځه زره او څلور سوه په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او په روسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تېره اونۍ د محاکمه له خنډ سره مخامخ شوې وه. عصمت څاروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تېره اونۍ د محاکمه نیمګړې پاتې شوې وه. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوي دي. نوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبیریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په ولسمه له جرمني څخه خپل هیواد ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. وروسته له دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د نوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهرې کیږي او د نوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکمو دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې دا راپور له خوست درلود چې هلته نمونوي لیسه پرانستل شو او په گاونډي پکتیا کې د زرمت پولیسوالي کې جونې لسته کړو وسلوالو به برخې کړی دي. خوست هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کوچنیان لسته کړو به برخې شوی دي. دوی په درنو کارونو بوختي د ماشومان له سهاره تر ماښامه پورې درانه او اوږدمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د دوی په غاړه دی. په دې اړه راپور.
په جګړه ځپلي هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو له امله ښوونځي پر مخ تړلي او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل سوي وي اړ دي چې درنه کارونه وکړي او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې په لاسي ګاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دوکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوختي. ډیر کله د دغه ځایونو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهاره تر ماښامه پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سیمې الله نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ورته ودرېږو سهار وختي چې راسو تر ماښامه پورې پاک چې خدای خپل یو شی مجټول کړو هلته خصو یو لسی شلی شي موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنې سیله والی خدای دوې درې ډوډۍ کېږي هغه بیا نو تر سهاره مخ پاتېږي.
دوه سوه درې سوه دوه نیم سوه مې ورته خلاص نه مشر لرم ورته تعلیم خوړ نه کوي خو مې مشر لرم
ډوډۍ شی نه لرو وړو دا شی نه لرو موږ دلته پیدا کوو موږ دا دپاره نه شي چې ماښام دپاره یو شی پیدا کړو. تعلیم سره الکه لرم وحی نه لرم زمره لس سل افغانۍ پنځوه سه افغانۍ نیم سل افغانۍ لاسم زه یوازې تعلیم ته نه اخلاص مکتب ته نه اخلاص مشر نه لرو چې پاتې شو.
دا د هلمند سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسې کورنیو دي چې د رواني جګړې له کبله یې پلرونه وژل سوي او یا یې هم کورنۍ بې ځایه سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې اووه ښوونځي تازه د روانو جګړو له امله دغلته په مرکز او ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ تړلی دي.
اووه شپېته به په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعاله دي چې هغه د ځینو مشکلاتو په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانۍ نه ورته لرو، خیمې نشته، کتاب امکانات نشته، چې دا نه تابان به ښوونځي هم تړلي. او په دغه وروستیو ورځو کې چې د جنګونو بدبختانه په هلمند کې پیښ شوي دي د دې له امله ډېر ښوونځي د پیالن دپاره سکوت شوي دي. د دې جملې څخه څوارلس بابه د پیالن دپاره په ناوه کې ښوونځي تړل شوي دي. دوه بابه نادالي دي، یو بابه نه سراج، او دیارلس بابه ښوونځي هم په مرکز پورې اړه لري. مرکز د اطراف لکه فصلي باباجي او د سرکار خواته ده جنوتی کې چې هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلې پاتې شي. د ایتوبې لرو چې برته د ځکونکو پر مخ باندې شونځي خلاصې.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرسیال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروې کړي په درنو کارونو بوخت دي. د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د ځینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ورته لري
نور هغه اطفال چې په بازار کې په شخه کارونو باندې بوخت دي د یو سرمې له مخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناف له وکیلانو سره کوم سروې کړې ده په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي او دې ته ورته شاید ډېر کسان وي په چې شخه کار کوي خود پلان گذاری وکړو په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده یو منظم پلان گذاری وکړو اول یو فلټر وکړو په بازار کې په ښار کې یو فلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه له هغو ماشومان څخه جلا کړو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي بعد له هغه څخه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو خپل د مسؤلیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې کړي
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن روح فزیکی او رواني حالات منفي اغیز لري
ستاسو له پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت لنګار او لسوالین خبرې کوم از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر تر کم ده او د لیاري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي د غلیاري غم دی وکي د لغمان ولی بيخي د غلیاري غم نه کوي خلاص کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي چې کورو ته نشته و سلام
زکلی ولا شنه د سلمن ولایت د نادلی ول سوالی څخه تاسو پیغام پریردم سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندنه پکې خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ټنه خپل کیږي یعنی هغه په دغه شپه په ایران ته بيږي نظم د اړوند چارواکو څخه د شله ورزه د چکم بندونه دی یو بند د سلمن د نوځو ول سوالی د فرحات باندې باید دا بند وتړي د تراخ د شنه زرکت هم لري او نو داس بندونه په هیوا څلارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورې وادو ته ولاړ نشي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي وسلام به احترام
د نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولوس مشکل سره سوګرو نه خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي د تروس کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او د ویم نشته هم د مشکل سره لاس ګیروند د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاس ګیروند تاسو څخه غوښتي چې زموږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اسې د رادیو په منځني صفه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو دا خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط ووري خوست کندوز ته مخه کو د کندوز ولایت په مرکز کې شمنن جونی د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
په دې ورسته کې په کندوز ولایت کې یو شمېر انجنونو د تیراژه په نوم یو هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموش هنری دل د تیراژه په نوم یادیږي دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه انجونی دي او څلور تنه هلکان دي یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل
ما بیشتر روی حقایق روزمره روزګار
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو طالبان باید له جګړې لاس واخلي موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه یې هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متعهد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.